السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو د سینګار خونو د بندېدو امر کړی دی. رویترز خبري اژانس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویان محمد صادق عاقف له قوله خبر ورکړی چې وایي ټول سینګار خونه باید یوې میاشتې په ترڅ کې بندې شي. په هغه مکتوب کې چې د دې وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاندې باندې کېږي، د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار خونو ته د سرطان د میاشتې له دریمې د اسد میاشتې تر دریمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار ځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد میاشتې له دریمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د ښځو سینګار خونې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته فعالې وې، خو وروسته له دې چې د طالبانو حکومت تیر کال د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، بیا د ښځو حمامونه او پارکونه وتړل، او وروسته په دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. تل دا ویره وه چې د سینګار سالونونه به بندېږي. د نړۍ دولتونو او ملګرو ملتونو پر ښځو د طالبانو ځپونکي اقدامات غندلي دي، خو د سینګار خونو د بندېدو د حکم په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د هند صدراعظم نریندرا مودی وایي د افغانستان روان وضعیت زموږ پر وضعیت مستقیمه اغیزه کړې ده. نوموړي دغه څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان مجازي غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې وکړه او زیاته کړه،
افغانستان کی ستیتی کا هم سبھی کی سرکشا پر سیدھا پربھاو پڑا.
جلالت مآبانو، د افغانستان وضعیت زموږ پر امنیت مستقیمه اغیزه کړې. هغه اندېښنې او انتظارات چې هند د افغانستان په تړاو لري، د شانګهای د همکاري سازمان د اکثرو غړو هیوادونو هغو ته ورته دي. موږ باید په ګډه د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړو. له افغانانو سره بشري مرستې، د یو ټول شموله حکومت جوړېدا، د ترهګرۍ او نشه یي توکو له قاچاق سره مبارزه، او د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو د حقوقو تامین زموږ ګډ لومړیتوبونه دي.
अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं.
د شانګهای د همکارۍ سازمان نن آنلاین غونډې ته چې مشري د هند صدر اعظم کوله د طالبانو د حکومت استازي نه وربلل شوی. افغانستان د دې سازمان چې چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند بشپړ غړي دي، څارونکي غړي دی. وروسته په دې اړه تفصیل اوري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د هند لخوا افغانستان سره د مرسته شوو غنمو یوه محموله هرات ولایت ته رسېدلې ده. WFP په خپل ټویټر پاڼه د دغو غنمو اندازه 10,000 ټونه یاده کړې او په خبرې له لوږې سره مخامخ کورنیو ته به وویشل شي. د WFP په وینا هند تیر 2022 کال کې هم افغانستان سره د 40,000 ټونه غنمو مرسته کړې وه. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر تیرونی خبرداري ورکړ چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي، ځکه له هغې وروسته د خوراکي مرستو رسولو لپاره لازمه بودیجه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په موسکو کې سفیر لینټرسی توانېدلی چې د وال سټریټ ژورنال زندلي خبریال ایوان ګریشکوویچ سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت په وینا میرمن ټریسی ته پرون د جولای په درېیمه اجازه ورکړل شوه چې د موسکو په زندان کې چې ګریشکوویچ ساتل کېږي وویني. ترستې ویلي د ګریشکوویچ روغتیا ښه ده. لکه چې دا یو دیش کلن امریکایی خبریال تیر مارچ په 9 نیول شوی، دا له هغه سره د امریکایی چارواکو دوهم ځل لیده کاته دی. ګریشکوویچ دا مهال محکمې مخکې د توقیف موده تیروي او تیرونه یوې محکمې د همدې توقیف موده د اګست تر 3 پورې وغځوله. پر دغه خبریال د جاسوسۍ تور پورې شوی دی، خو وال سټریټ ژورنال او امریکایي چارواکو دا تورونه په کلکه رد کړي دي. په پام کې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش سره د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوی او سبانۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. خبرونه مو لازدي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې وړاندې به واورئ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو د سینګار خونو د بندېدو امر کړی دی. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو یو ځل بیا په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندیښنه وښوده.
افغانستان کی ستھتی کا ہم سبھی کی سرکشا پر سیدھا پربھاؤ پڑا ہے.
پدې اړه مو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو ترمنځ د افغانستان په اړه یوه اجماع موجوده ده کنه د چارو له یوه شنونکي سره خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې د دې سازمان پالیسۍ به د افغانستان په اړه باندې که چیرته مشترکې وي سره پاشلې نه وي ډېر اغېز ولري.
دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر وروستیو څرګندونو څرخي.
تیرو دوو کالو کې د بایدن د خپلې نه دغه څه نه وتل، مګر نن وایي چې موږ د طالبانو سره په تعامل کې یو یا سره مرسته کوي. دغه مسایل موږ ته کمپایني حرکات ښکاري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د څلورش ساعتونو لپاره اوریدل شي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په لندو خبرونو کې مو واوریدل، طالبان حکومت په افغانستان کې د خزو د سنگار خونو د بندیدو امر کړی دی. رویترز خبری آژانس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان محمد صادق عاکف له قوله خبر ورکړی دی چې یو مکتوب ټولو ولایتونو ته استول شوی دی. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونو یو سرچینه هم وایي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز له مخې به په ټول هیواد کې د 12,000 خزینه سینګار خونو فعالیت بند شي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دغو سینګار خونو کې شاوخوا 50,000 خزی کار کوي. د سرچینې له مخې د روان کال د اسد له درې مینیټې څخه وروسته د ښځو سینګار خونې د فعالیت اجازه نه لري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغان ښځو او نجونو پر فعالیتونو د بندیزونو د لګولو په دوام ادعا کیږي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو پر فعالیت بندیز لګولې دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ازادي ورته ویل چې دوی د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ښځو د سنگارتونونو د کار د بندیدو مکتوب ترلاسه کړی چې د طالبانو د مشر د لفظي حکم پر اساس صادر شوی دی. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شوې چې دغه مکتوب لمخې د خدو د سنگارتونونو سالونونه د اسد له درې مینیټې وروسته د فعالیت اجازه نه لري. سرچینې زیاته کړه چې اوس مهال په افغانستان کې د خدو د سنگارتونونو 2,000 سالونونه فعالیت کوي او په دغو سنگارتونونو کې شاوخوا 50,000 خزینه آرایشګری کار کوي. په همدې حال کې په هرات کې د سنگارتونونو د ټولنې استاد معصومه رحیمي وایي چې په هرات کې د طالبانو لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي چې د اسد د میاشتې تر درې مینیټې خپل فعالیتونه ودروي.
چهارم پنجم عید بود رفتم اونجا
دختر څلور مکه پینځم و سهل تلاړم ویلې موږ ته مکتوب نه دی راکړی. راته ویلې چې سنگارتونونه بندي کې تاسو خپل آرایشګاه ته ووایي چې شل ورځې یوه میاشت وخت لري په دې کې خپل شیان ټول کړئ او سنگارتونونه وتړئ. په 2,500 سنگارتونونو کې زموږ سنگار کوونکي په ژړا دي.
د هراس د بغلان ولایت اوسیدونکو دنیا چې د ښځو د یو سنگارتون خوانده ده ازادي راډیو ته وایي
مکتوب برمانه رسیده پیش از
مکتوب مکتنه دی رسیده. لیلولو اختر مخکې د اسلامي امارت څخه او کسراغه وویل چې د جلسې لپاره سبا یو تن راشي. بیا دوستان ورغلي وو. هلته ورته ویلي وو چې تاسو یو میاشت وخت لري سنگارتونونه مو وتړئ.
په مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی او ادا شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا دی او پرته له کوم ځانګړي دلیل د سنگارتونونو د بندیدلو امر شوی، ویل شوی چې د طالبانو د مشر مولا هبت الله په لفظي حکم د سرطان د میاشتې له څلور مینیټې څخه د اسد تر درې می پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکول کیږي چې خپلې آرایشګاوې بندې کړي. په دې مکتوب کې د کابل ښار والی لخوا یو فرمان صادر شوی او یو کاپي د افغانستان څلور دي شولایتونو اړوند ریاستونو ته استول شوی او همدارنګ ویل شوی چې د اسد میاشتې له درې مینیټې وروسته په دې برخه کې شوی جوازونه او قراردادونه باطل دي. د طالبانو د حکومت ویان دغه راپور تر خپرېدو پورې دغه مکتوب پاره څنډې ویلي. خو رویټرز خبري آژانس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دی ویان محمد عاکف مهاجر له قوله ویلي چې ټول سنگارتونونه باید په یو میاشت کې وتړل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته ښځې او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي دي. خو د طالبانو حکومت دا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د شریعت لمخه تضمین شوی دي. د 2022 کال د اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، او له هغه وروسته پوهنتونونه هم د دوی پر مخ وتړل شول، او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع شو. ښځې هم ممنوع او تفریح پارکونو ته نشي تلی، او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. دغه محدودیتونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شول، خو طالبانو هیڅ ډول بندیزونه لري نه کړل.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د شنګهای د همکاري سازمان غړو یو ځل بیا په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنه وښودله. تر هغې راهیسې نشه یي توکو سره مبارزه د افغانانو بشري وضعیت او د وټول شمول حکومت جوړي دا هغه ټکی و چې د شنګهای د همکاري د سازمان غړو هیوادونو مشرانو په خپلو خبرو کې پرې انټینګار وکړ. د دې سازمان نننې غونډه کې د غړو هیوادونو مشرانو دا هم وویل چې د افغانستان حالت مستقیما د شنګهای د همکاري د سازمان پر غړو هیوادونو اغیز کړی، او باید افغانستان له خاورې د ترهګرۍ لپاره کار وانخیستل شي. افغانستان چې د دې سازمان څارونکي غړی دی، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لکه د تیرو غونډو او سرمشریزو په څیر بیا هم د طالبانو د حکومت استازي د غونډې ته نه وربل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
دا سمحال چې افغانستان د شانګهای سازمان ناظر غړی دی، او په دې هیواد واکمن طالبان یاد غونډې ته یو ځل بیا نه دی بلل شوی. خو د دې سازمان په نننۍ غونډه کې یو مهم بحث د افغانستان روان وضعیت. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د شانګهای سازمان د انلاین سرمشریز کوربه وو، په خپل وینا کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه خو دا ویل د افغانستان حالت نیغ په نیغه د شانګهای سازمان په غړو هیوادونو اغیز لري. هغه دا هم ویل چې د افغانستان خاوره باید د نامنې د خبرولو لپاره ونه کارول شي.
د افغانستان په اړه د هند اندېښنې او هیلې د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاری نه د ټولمنلي حکومت جوړېدل، نه ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه، ماشومانو او ښځو ته د حقونو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د هند صدر اعظم له ترهګرۍ سره په بي توپیره مبارزه هم ټینګار وکړ، او د هغو هیوادونو پر ضد د شانګهای سازمان د غړو د جدي اقدام غوښتنه وکړه چې له ترهګرو ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپلو خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مشخصو تدابیرو په نیولو سره وخی شي د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. هغه د طالبانو له اوسني رژیم سره د نړیوال ټولنې د تعامل غوښتنه هم وکړه. د شانګهای سازمان په غونډه کې د تاجکستان او ایران جمهور رئیسانو بیا په افغانستان کې د یو همشموله حکومت په جوړېدو او ترخواي د بین الافغاني ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د روان حالت په اړه وویل:
شانګهای سازمان باید په دوامدار توګه د افغانستان وضعیت په پام کې ونیسي. له ترهګرۍ او نشه یي توکو څخه پاک افغانستان زموږ په ګټه دی. موږ باور لرو چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو له مهمو شرطونو څخه د یو رغنده بین الافغاني ډیالوګ رامنځته کول دي، چې موخه یې د مخکښو سیاسي او ټولنیزو ډلو په ګډون د یو رښتینې ټول شموله حکومت جوړول دي. له افغانستان څخه د نشه یي توکو د قاچاق کچه د غوخ تر کچه رسیدلې ده.
خود ایران جمهور رئیس په واضح ټکو دا خبره وکړه چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د ټول ګډون حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د ایران اسلامي جمهوریت چې خپل ونډې په زیاته توګه د افغان کډوالو قربتوب کړی، په دې باور دی چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله د ټولو ډلو، قومونو، سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټولګډون حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د طالبانو له حکومت مو د شانګهای سازمان په سر مشوریزه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د راپورته شویو اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې یې ویلي افغانستان خوندي دی او نور هیوادونه به ترې ونه ګواښل شي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د شانګهای سازمان په غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي، او پکې د ایران غړیتوب رسمن نن ومنل شو.
د شنګهای د همکارۍ سازمان په نننۍ سرمشریزه کې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د امنیتي ګواښونو د کابو کولو په برخه کې د ګامونو پورته کولو د غوښتنې تر څنګ د غراز پر دې هم ټینګار وشو چې د افغانستان روان بحران یو سیاسي حل ته اړتیا لري. دا سیاسي حل ته چې د دې سازمان د غړو په وینا یو ټول شمول او مشروع حکومت په دې هیواد کې جوړ شي چې د ټولو ګټې پکې نغښتې وي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو د شو بحثونو په اړه د سیاسي چارو له شنون کې بشیر دودیال سره مرکه کړې او په سر کې پوښتل دی چې د شنګهای د همکارۍ سازمان په څه ډول کولای شي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې مهم رول ولوبوي.
مونږ سره افغانستان کې څلور سازمانونه ډېر مهم دي. یو پکې سارک ده، بل دغه شانګهای ده، دغه اوس چې غونډه دایره شوې ده په افغانستان او د اوکراین په اړه کې دي، بل ایکو سازمان ده او بل د آسیا د جنوب د هیوادو سازمان ده. څلور واړه د منطقوي سازمانونه افغانستان ته مهم دي. اما شانګهای چې ده، شانګهای یو څه تفاوت لري. شانګهای کې د اقتصادي متقابل مرستو تجارت نه بر علاوه سیاسي هم ده او امنیتي هم ده. نو 2015 کال نه تر اوسه پورې په افغانستان کې مختلف تحولات او تغییرات راغله او دغه ټولو تغییراتو ته شانګهای سازمان ډېر په دقت سره کتلی، خصوصا دغه دوو کلونو کې چې یو ډېر بنیادي تغییر راغی او دا طبعا د ټولې دنیا د امنیتي لحاظ د تشویش وړ ده او د منطقې لپاره خو بیخي مهم ده.
د لویدیزو هیوادونو تمرکز اوس د افغانستان پر مسالې تر ډیره پر بشري مرستو ورټول دی، خو د شنګهای سازمان تقریبا ټول غړي د سیمې هیوادونه دي او دوی د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې هم لري. نو دوی څنګه کولی شي طالبان یو هم شمول او مشروع حکومت جوړولو او دغه راز دې ته مجبور کړي چې د افغانانو غوښتنې ومني؟
متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به ټول هماهنګ شي د افغانستان د قضیې په حل کې یو لاره به پیدا کړي، ځکه په دوی کې مختلف هیوادونه دي، ټول یو شانته نه دي. مثلا هند هم غړی ده او پاکستان هم غړی ده. دا اخواته بیا غربي نړۍ هم دې ته متوجه ده. غربي نړۍ افغانستان دوی چې په دا دوه موضوعاتو بحث کوي، د اوکراین او د افغانستان، غربي نړۍ اوکراین ته په یو نظر ګوري او افغانستان ته په بل نظر ګوري. داسې متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به داسې یو بشپړ هماهنګي د افغانستان د قضیې د حل، د افغانستان د ښه امنیت او افغانستان سره حتی د اقتصادي مرستو په اړه به کوم حل لاره پیدا کړی شي. چین د افغانستان طبیعي منابعو خامو موادو ته ډېر سخت منتظر ده، اما دغه خام مواد د دې استخراج د دې ترلاسه کول قراردادونه د اوږدې مودې ثبات غوښتونکي دي.
د سیاسي چارو شنونکی بشیر دودیالو چې د شنګهای د همکارۍ د سازمان نننۍ سرمشریزې ته په پام دا چې دا سازمان په څه ډول کولی شي د افغانستان پر روان وضعیت اغیز وکړي یا په دې هیواد په وضعیت کې مهم رول ولوبوي خپل نظر سره شریکو. دغه راز مو د شنګهای د همکارۍ د سازمان په اړه له د سیاسي چارو له یو بل شنونکي شفیق همدرد څخه په دې اړه پوښتنه کړې چې آیا د شنګهای د همکارۍ د سازمان د غړو ترمنځ د افغانستان په اړه یو اجماع موجوده ده؟
زه فکر کوم چې د دې سازمان پالیسۍ به د افغانستان په اړه باندې که چیرته مشترکې وي سره پاشلې نه وي ډېر اغیز ولري، خو که دا روسیا او چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه په یو فکري، ایران په بل فکري او هندوستان او د سازمان ځینې نور غړي بیا د خپلو ګټو او ستراتیژیو او منافعو په اساس باندې بیا په بل مسیر کې روان یې، زه فکر کوم چې بیا به اغیزې چندان ونه لري.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدردو.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته مخه کوو. مصر او ترکیه له یوې لسیزې ترنګلو اړیکو وروسته موافقه کړې چې د یو بل پلازمینو ته به سفیران لیږي. انقره او قاهرې په می میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي، خو د اړیکو د عادي کولو له هڅو سره سره دا دوه هیوادونه لا هم د سیمه ییزو مسایلو پر سر اختلافونه لري. نور جزئیات به احمد تکل پدی چمتو شوی رپورت کو ورو.
مصر او ترکیه نن اعلان وکړ چې د نویو سفیرانو په ټاکلو سره به په خپلو اړیکو کې لس کلنه ترنګلتیا پای ته رسوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پریکړې هدف د مصر او ترکیه د ورونو ولسونو په ګټه د اړیکو عادي کول دي. دواړو هیوادونو په ګډ بیان کې ویلي چې دا اقدام د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ لپاره د دوارخیزې هیلې انعکاس دی. د ګډې اعلامیې له مخې مصر امر الحمامي په انقره کې د خپل سفیر په توګه نومولی او ترکیه صالح مطلو قاهرې ته د استازي په توګه استوي. په مې میاشت کې هغه مهال چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه د بریا په خاطر د ټلیفون په وسیله مبارکي وویله، نو مصر او ترکیه دواړو اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي. د انقره او قاهره اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګل شول چې د مصر اوسنی ولسمشر او د وخت دفاع وزیر السیسی د محمد مرسی د اخوان المسلمین اسلام پال حکومتو پر زاو. دواړه هیوادونه د لیبیا په کړکیچ کې هم د دوو مخالفو اړخونو ملاتړ کوي. ترکیه په ترابلس کې د نړیوالو تر ملاتړ لاندې حکومت سره پوځي مرسته کوي، خو مصر د لیبیا په ختیځ کې د دیرا پوځي قومندان خلیفه حفتر ملاتړ کوي. خو اردوغان او سیسی په فبروري میاشت کې د هغې زلزلې پر مهال چې په ترکیه او سوریه کې ډېر اورانای پیښ کړ ټلیفوني خبرې وکړي. دوی په نومبر میاشت کې هم په قطر کې روغبر سره وکړ او د مصر ولسمشر هغه مهال دا د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره یو نوی پایلو بل. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه وو، خو ترمنځ یې سوداګري روانه وه او په 2022 کال کې ترکیه د مصر د تولیداتو تر ټولو لوی واردونکی هیواد وو چې کچه یې 4 میلیارد ډالر وه. خو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه هم پر ځای پاتې دي، ځکه ترکیه یو شمیر مصري خبریالانو ته چې د خپل حکومت منتقدان دي او په تیره له اخوان المسلمین ګوند سره د قاهرې له چلند څخه ناراضه دي پناه ورکړي. دا ګوند په مصر کې غیر قانوني اعلان شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. امریکای لانګ وار ژورنال انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ورسته یو څرګندونه ته پام اړولې چې د جون په 13 په یو خبری کانفرنس کې کړی دی. بایدن وویل القاعده په افغانستان کې نشته او متحده ایالاتونو په دې هواد کې ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. خو د لانګ وار ژورنال په وینا د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې خوندي پټنځای لري او د طالبانو او القاعده اړیکې ژورې او سره نږدې دي. لانګ وار ژورنال دغه راپور په استناد د بایدن څرګندونې ناسمې بللې او د بیلګې په توګه د بایدن د څرګندونو په اړه چې ویلي وو القاعده به هلته نوي لیکلي، په افغانستان کې د القاعده له حضور څخه انکار نشي کېدی او دا تصور چې د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نور په دې هیواد کې القاعده فعالیت نه کوي. په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو پیښه دغه تصور غلط ثابتوي. الزواهری د 2022 کال په جولای میاشت کې په کابل کې په یو کور کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د لانګ وار ژورنال په وینا الزواهری نه یوازې د چ په پلازمینه کابل کې پناه اخیستې و، بلکې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یو خوندي کور کې اوسېده. په مطلب کې وړاندې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار کمیټې د راپور نور اړخونه هم راخیستل شوي او ویل شوي چې القاعده د افغانستان په 2 ولایتونو هلمند، زابل، ننګرهار، نورستان، بادغیس او کونړ کې د روزنې کمپونه لري او پکې د پاکستاني طالبانو لپاره خلک روزي. دغه راز ویل شوي چې القاعده په فراه، هلمند، هرات او کابل ولایتونو کې خوندي کورونه لري او یو رسنیز مرکز هم په هرات کې فعالیت مختوري. دغه راز ویل شوی چې د القاعده یو شمیر مشران د طالبانو په حکومت کې شامل دي او د طالبانو حکومت د القاعده غړو ته د افغانستان پاسپورتونه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید بایدن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. هغه له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره به د بل چا پر ضد نه کارول کیږي او په تیرو نږدې 2 کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده. برتانوی ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د برتانوی ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژلو اعدام ته پام اړولی او لیکي خی اتیا افغانان د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په دې هیواد کې د برتانوی ځانګړو ځواکونو د دریو جزتمونو لخوا له محاکمې پرته وژنو قرباني شوي وي. د ورسپانې په لیکنه دا خبره د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیلانو یوې عامه څېړنې ته کړې ده. ګارډین لیکي ویل شوي چې د دغو ځانګړو ځواکونو یو سرتیری په افغانستان که د خپل شپږ میاشتنی ماموریت په موده کې د اعدا شوې پالیسۍ د یوې برخې په توګه چې په کورونو کې باید د جګړې په عمر برابر ټول نارینه له دې پرته چې ګواښې پېښ کړی که نه له منځه یوړل شي په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. د ګارډین په لیکنه اکثره دغه افغانان د ځانګړو ځواکونو لخوا هغه مهال وژل شوي چې ورسره وسله لیدل شوي، خو په 15 پېښو کې لیدل شوي چې په ډزو د وژل شوو کسانو شمېر له موندل شوو وسلو زیاتو. ازادي رادیو اوري په کندهار کې لا هم ماینونه او ناچاو دي توکي د ماشومانو ژوند ګواښي. په دې ولایت کې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې د ناچاو د مهماتو او ماینونو په چاودنو کې لسو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کندهار اوسیدونکي د ماین پاکۍ له ادارو د دغو ماینونو او ناچاو د توکو د پاکولو غوښتنه کوي. ډیری دغه ماینونه او مهمات د پخواني شوروي اتحاد کله چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو او له هغه وروسته د کورنیو جګړو په مهال په سړکونو او نورو سیمو کې ښخ شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
څلوېښت کلن سعد الله خان د کندهار د ژړې ولسوالۍ د حوض مدد د سیمې اوسیدونکی دی. د نوموړي د کورنۍ 15 تنه غړي څه موده وړاندې د یوې ناچاو د سرګلولې په چاودنه کې ټپیان شول. د ټپیانو له ډلې درې نجونې او دوه هلکان دي چې له دې جملې څلور د سعد الله خان اولادونه او یوه یې وریره وه. سعد الله خان وایي ماشومانو د کور تر څنګ په یوې ناچاودي سرګلولې لوبې کولې چې پرې وچاودېده او ټول یې ټپیان کړل. د دغه څلورو ټپیسو اولادونو پلار وایي د ژړې ولسوالۍ په لیرو پرتو سیمو کې اوس هم ماینونه او ناچاو د توکي شته چې ځایي خلک یې د مرګ له خطر سره مخ کړي. نوموړي د طالبانو له حکومت او د ماین پاکۍ له ادارو د دغه ماینونو د لیرې کولو غوښتنه کوي. څو اونۍ وړاندې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې یو کوچۍ د راکټ د یوې ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې ووژل سو او دوه زامن یې ټپیان شول. دغه راز تر دې څو اونۍ وړاندې د کندهار ښار په 15 مناحیه کې د ماین په چاودنه کې درې تنه ماشومان وژل شوي وو. د کندهار میرویس حبزوی روغتون دلته ګڼ شمېر هغه ماشومان بستر دي چې د ماینونو او زړو ناچاو د توکو په چاودنه کې ټپیان شوي. لس کلن میرویس یو له دغه ماشومانو دی. د کندهار اوسیدونکي وایي له جګړې د پاتې ماینونو خطر تر بل هر وخت خلک په تیره بیا ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکی منیر احمد د ماین پاکۍ له ادارو غواړي چې د ماینونو د پاکولو چارې ګړندۍ او خلکو ته د ماینونو او ناچاو د توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي.
50 کاله څخه په جنگونو کې دی چې دلته د شورویانو وخت څخه بیا د مجاهدینو بیا د طالبانو جنگونه مکمل داسې ساحې سته چې دښتې دي او دا دښتو کې یا ځینې لویو لارو کې ځینې فرعي سرکانو کې نو ماینونه ایښول شوي دي او هغه پاک شوي نه دي. دا باید عامه پوهاوی ورکول سي، باید خلک پوه کړل سي او دغه ساحې پاک کړل سي.
په کندهار کې د ماین پاکۍ شاوخوا شپږ بیلابیلې ادارې د ماین پاکولو په برخه کې کار کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي ویان حاجي عزیز احمد وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماین پاکۍ 250 ټیمونه په کار بوختیا او غنی سیمې لمینو پاکی کړي.
چې په کندهار کې هم د نور ولایتونو په څیر د پخوانی جګړو ځینې چودیدن کې توکي ترمزه کلاندې پټ دي چې اکثر یې د روسان د وخت څخه ترمزه کلاندې دي او نه چې پاک شوي. نو په دې برخه کې په کندهار کې پیلن درې مستعد دي چې په دې کښې یو شمېر ټیمونه د ماینونو ساحې په نښه کوي او یو شمېر ټیمونه بیا عملا ماینونه کاږي.
په افغانستان کې ماینونه او ناچاو د مهمات تر ډیره د پخواني شوروي اتحاد او کورنیو جګړو پر مهال پر سړکونو او نورو سیمو شخصي وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په تیر 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناچاو د توکو او مهماتو په چاودنو کې شاوخوا 100 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکي دي. وړاندې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته ځانګړی شوی. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو د سینګار خونو د بندېدو امر کړی دی. رویترز خبری آژانس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان محمد صادق عاکف له قوله خبر ورکړی چې وایي ټولې سینګار خونې باید یوې میاشتې په ترڅ کې بندې شي. په هغه مکتوب کې چې د دې وزارت له خوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاندې باندې کېږي، د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار خونو ته د سرطان میاشتې له درېیمې د اسد میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار ځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له درېیمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د افغانستان روان وضعیت زموږ پر وضعیت مستقیم اغیزه کړې ده. نوموړي دغه څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د شانګهای د همکارۍ سازمان مجازي غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وکړې. له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه د افغانانو بشري وضعیت او د یو ټول شموله حکومت جوړېدا هغه مهم ټکی و چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپلو ویناو کې پرې ټینګار وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د هند لخوا افغانستان سره د مرسته شوو غنمو یوه محموله هرات ولایت ته رسېدلې ده. WFP په خپله ټویټر پاڼه د دغو غنمو اندازه 10,000 ټنه ښودلې او په خبره یې له لوږې سره مخامخ کورنیو ته به وویشل شي. د WFP په وینا هند تیر 2022 کال هم افغانستان سره د 40,000 ټنه غنمو مرسته کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په موسکو کې سفیره لینی ترسی اتوانېدله چې د وال سټریټ ژورنال له زندانی خبریال ایوان ګریشکوویچ سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت په وینا میرمن ترسی ته پرون د جولای په درېیمه اجازه ورکړل شوه چې د موسکو په هغه زندان کې چې ګریشکوویچ ساتل کېږي وویني. پر دغه خبریال د جاسوسۍ تور پورې شوی، خو وال سټریټ ژورنال او امریکایي چارواکو دا تورونه په کلکه رد کړي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش سره د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوې او سبانۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي.
دوه خبرې دي، یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې
نظام حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي راډیو 25 دقیقې د بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر څرګندونو او په وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو او نورو لورو د غبرګونونو پر موضوع خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جون په 13 په یو خبری کانفرنس کې وویل چې القاعده په افغانستان کې نشته او متحده ایالاتونو په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. بایدن د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د هغه پر پریکړو سخته نیوکه کړې دي یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د بایدن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. هغه له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کارول کیږي او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا هم ثابته کړې ده. هغه ویلي اوس د امریکا مسؤلیت دی چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي او له افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15مه په یو راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د طالبان تر واک لاندې سیمو کې فعالیت کوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو د بایدن څرګندونو ته په اشاره ویلي چې طالبان د امریکا استخدام شوي ځواکونه دي. البته دا خبره د ړنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کړې ده. او دغه راز د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په یو ټویټ کې طالبان په سیمه کې د ترهګرۍ زد جګړه کې د امریکا د ګټو د تامینونکو په توګه معرفي کړی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د بایدن څرګندونو او دغه راز د هغه د څرګندونو په اړه د یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو د څرګندونو په وړاندې خبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د جو بایدن خبرې د اسلامي امارت اعلان شو ژمنو ته پابندي ثابتوي او ویلي که اسلامي امارت د امریکا غلام وای تر تعزیراتو لاندې بنه وای پر رسمیت به حکومت پیژندل شوی وای او د پرمختګ په وړاندې به خندونه ورته نه ایجادول. دا موضوع نن لخپلو میلمنو سره چېړو د امنیتی چارو په نعمت الله جلیلی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب لومړی به تاسو ته درشو، که څه هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې د په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه ښایي تر یوه حده پورې تبلیغاتي بڼه هم ولري، ځکه چې خپل بایدن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی او په دې توګه غواړي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړي او هغه انتقاد کوونکي چوپ کړي چې وایي جو بایدن په دغه پریکړې سره افغانستان داسې یو لارې تسخ کړی دی چې نن له بشري او دغه راز ډیر سترو نورو بحرانونو سره مخامخ دی او القاعده هغه څه چې دی وایي ځپل شوې ده، نه ده ځپل شوې او نورې ترهګرې ډلې هم تر اوسه په افغانستان کې حضور لري او د راټوکېدو په حال کې دي. ښایي دا د امریکایانو لپاره دا څرګندونې یو پیغام ورکړي یا د دې لپاره یې کړي وي چې پر هغوی اغیز وکړي. خو د افغانستان لپاره هم دا ډېرې مهمې دي، ځکه چې افغانستان کلونه کلونه په جګړو کې ګیر وو. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، بیا هم د ترهګرو ډلو په دې هیواد کې د حضور خبره کیږي. هغه چې په تیر شلو کلونو کې د شاوخوا شلو ترهګرو ډلو د فعالیت خبره کیده، تاسو دا څه ډول ارزوي؟ آیا د جو بایدن څرګندونې په رښتیا د افغانستان اوسنۍ هغه وضعیت څرګندوي او که بیا هم یو تبلیغاتي بڼه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغله نوری تاسې درانه جنرال سید جلیلی همکاران او ټول ما عزیز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو کو د امریکای متحده ایالاتو د دوو سترو سیاسي بنسټونو یا ګوندونو د دیموکرات ګوند او د جمهوری غوښتونکو ګوند حتی او حرکات وینو. جمهوری غوښتون کې همیش د نورو هیوادونو په وړاندې د تهاجم سیاست ته خوشاله وي، ځکه د هغوی اکثر مشران د جنگی وسلو او افزارو د کمپنیو یا مالکین دي یا اسپانسر او همکاران هغوی دي او ملاتړي دي. او دیموکراتان اکثر د جګړې نه د پښې ویستلو او په کور دننه سیاست خوخوي او هلته په اقتصادي او نورو مسایلو کار کوي. کومګا او تاسو له افغانستان د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو تاریخ کې تذکر شو، دغه مسأله د اوباما لراتګ مخکې کله چې 2008 کال کې هغه ولسمشر ته کاندید شو او لومړنی بهرنی سفر یې د افغانستان تر لور تنظیم کړ. افغانستان ته راغی، کابل او بیا جلال آباد ته سفر وکړ. د په خپل وینا کې ویلې چې زه هڅه کوم چې امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته راستانه کړم. جګړه نه یوازې دا چې په افغانستان کې راکمه شي، بلکې د سرحدونو هاخوا به هم زه د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په وړاندې عملیات ترسره کړم. دا غا اساسي هدف او لوی اشاره پاکستان ته و، او همغه څه هم کله چې د ولسمشر شو په افغانستان کې د ځواکونو په کمولو پیل وکړ، او ترڅنګ په پاکستان کې د پراخو عملیاتو کاغذ استخباراتي عملیاتو او پوځي عملیات چې موږ اوساتي شاهد وو، د اسامه بن لادن پر کور چې هغه د پاکستان جی کیو ته سیرما یا د وی پوځي هډو څنګه په بتابات کې وو، ادا وشوه چې اسامه بن لادن چې د القاعده ډلې مؤسس او لومړی درجه مشر وو هغه ته وژل شو. سره د دې چې شواهد هم وړاندې نه شول، او ترننه هم ډېری څېړنیز مرکزونه، مطبوعات او یا هم سیاسي او نظامی ادرسونه، امنیتي ادرسونه په دې اړه شک لري چې دا یو پلان شوی ډراما وه، او د دویم ځل دپاره د اوباما د انتخاباتي کمپاین دپاره یوه لوبه وه، ځکه د اسامه بن لادن هیڅ آثار او نښې نښانې دوی ونه ښودې. تصویر او نام
انصاری صاحب، کراشو بیرته همدا که تاسو وسوای چې د دیموکراتانو او د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ توپیر هم دا دی، تاسو د القاعده د مشر اسامه بن لادن په اړه ډابات کې د وجل کېدو یادونه وکړه، خو په کابل کې هم 2022 کال کې د ایمن الزواهری و وجل سو، هغه هم تر اوسه تاسو فکر کوئ ماما بولی تر اوسه پورې القاعده هم دا نه ده تایید کړی چې مشر په کابل کې وجل سوی دی، او طالبانو هم نه ده تایید کړی؟
بالکل، په دې اړه موږ په هغه ورځو کې جدي دریض څرګند کړ، او هم ویلې چې هر چا دی وجلوي. خاغلی بایدن ادعا وکړه یا امریکایي استخباراتو چې دوی په اونۍ او میاشتو د څارنه کړې وه، د تو واری په د کور په بالکن کې لیدل شوی وو، او د د کور تر څنګ د دوی استخباراتي کسانو حضور درلود. موږ دا غوښتنه وکړه چې تاسو کده لیدلې وي، تاسو ک په کامرا لرونکو وسلو او الوتکو بي پيلوټ الوتکو دی وی شي وی حتمان تاسو اگر کی کام رهبری شوی وو، او هغه هم کامرې درلودې، نو لطفا تاسو د افغانستان او نړۍ خلکو ته یو هغه ویډیو راوخایوي چې ایمن الزواهری بالکن ته راوتلی او په کور کې د څه کول چایز کلو، ویښتۍ بندول، ورزش یې کوو. تر اوسه پورې امریکایانو دا څه هم ونه ښوده، او هغه هم مونږ د بایدن د انتخاباتي کمپاین یو برخه وګڼله. دا اوس چې په دې تیرو دوو کالو کې، یا څه باندې دوو کالو کې، د بایدن د خولې نه دغسې څه نه وتل، او د طالبانو په وړاندې مختلف دریزونه، تهدیدات او بندیزونه لرل، او تر اوسه پورې لګیا دي. مګر نن وایي چې موږ د طالبانو سره په تعامل کې یو، یا تعامل کوو، یا مرسته غواړو، یا موږ سره مرسته کوي. دغه مسایل موږ ته کمپاینی حرکات ښکاري، کله هم چې دوی په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي، بیا دغه سیاستونه یو سرعتیا درجې تغییر کوي، او د افغانستان په اړه د دوی هماغه شوم او ناروا دریز څرګندېږي.
مننه انصاری صاحب. د امنیتي چارو پوه نعمت الله جلیلی صاحب، تاسو ته به هم در شو. مخکې که څه هم انصاری صاحب خپل څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې اوس په امریکا کې انتخاباتي منډیټرلی روان دي، او بایډن څرګندونې هم ښایي تر ډیره پورې د امریکا داخلي سیاست اړوند وي، خو راځو دې خبرې ته چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د القاعده او د غرض نورو ترهګرو ډلو د حضور په اړه ویلي دي چې بیا هم په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې من جمله القاعده فعاله ده، او د ځینو فاکټونو یادونه هم کړې ده چې په څو ولایتونو کې القاعده د روزنې مرکزونه لري، او د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو لپاره هلته کسان روز، یا ته په هرات کې وایي چې د القاعده د رسنیو یو فعال مرکز، یو مرکز هم هلته فعال دی. د طالبان په حکومت کې هم وایي چې د القاعده یو شمېر مشران شامل دي، او دغه راز د القاعده غړو او کورنیو ته افغاني پاسپورټونه هم ورکوي. دغه سرګندونو ته په پام او د جو بایدن سرګندونو ته په پام چې وایي القاعده په افغانستان کې نشته، دغه تضاد له کوم ځای سرچینه اخلي؟
جلاله که تاسو په استاد ټول او تخنیکی همکارانو مرسته او تاسو ټول اوریدونکو ته قدرمن بیل ما چې نو تاسو یې سپته سلامونه وړاندې کوم، سلامونه باندې ما زم او بیا هم دې رښتیا مبارکي تاسو ټول رب مو ساتندې او څو خوشاله یم.
مننه تاسو ته هم تیر اختر مبارک وي. مننه.
سلام چې راځو تاسو د پښتنې جواب ته قدرمن دي چې کچېته موږ تاسو د بایدن سرګندونه ته وګورو چې بعضي مسایل را سرګند کړه په مطبوعاتي او په میډیا کې، او د طالبانو د ویاند عزت الله مجاهد او د متقی صاحب د سرګندونه په اړه وګورو نو ډېر مسایل ورته رامنځته کېږي. که چېرته بایدن دا چې دا خبره وکړي چې موږ د طالبانو نه مرسته غواړو د القاعدې په تکلو کې، یعنې دا معنا چې القاعده په افغانستان کې شتون لري او همدارنګه نورې طرحې کړي ډلې هم شته، او چې ذبی الله مجاهد هم دا خبره کوي چې د دغې د بایدن د خبرو هرکلی کوي، او دا ورته وایي چې د افغانستان اسلامي امارت په خپلو تعهداتو باندې ولاړ او ژمن دی. ورې دا هغه ډیپلوماتیکې الفاظ او کلمات دي چې په دې کې هر یو خپل ځان ته بېلې بېلې معناګانې لري. لومړی دا چې بایدن په خپلو په دې څرګندونه کې چې د امریکا د پالیسي د څرګندونې یوه برخه ده، دا یو ډېر جهاداره خبره کړی ده. لومړی چې د توحید تړون د طالبانو د واشنگټن د سپینې ماڼۍ په منځ کې چې کوم تعهدات او تړونونه لاسلیک شول دي، یو د بل د پاسه واړ چې په قداره قدارې راڅرګند کړي سازمانه پورې هغه تعهدات نه دي راڅرګند شوي په جزئیاتو باندې. دوم خبره دا ده چې بایدن په خپلو دې خبرو کې طالبانو ته ډېره کلکه یو ضربه ورکړې ده، او هغه دا ده چې د طالبانو د پالیسی خبره ته د مشروعیت نیوال سره هغه چې طالبانو دا ادعا کوله چې موږ په قوت او په زور باندې امریکا ته ماته ورکړه او امریکا موږ وشړل، دا خبره په دې باندې څرګندېږي چې طالبانو اگر د جهادي مشروعیت یا د اسلامي د نظام د رامنځته کېدو او د استقلالیت او د خپلواکۍ یوه برخه د دې مشروعیت دی ورته کمرنګي. دریم خبره دا ده په من مجسب چې که دې خبره ته موږ ټوله وګورو چې آیا طالبانو د پردو شاته د امریکا سره په تړونونه کې تللي نو دا دومره حبیب سړی سو لپاره. که چېرې ته اوس موږ دې ته وګورو چې د بایدن او د طالبانو د واکمنو ادارې ویاندویان او یا هغه کسان چې د سیاسي امورو مسؤولین دي، آیا دا ویلی شي چې د القاعده او د القاعده په څیر باندې نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري او که نه لري؟ که چېرته شتون لري نو بیا نو دا معنا لري چې په افغانستان کې هغه سکروټه، هغه د اور سکروټه د هیرو لاندې ده، فقط یو پوکي ته ضرورت لري چې بېرته ځان راڅرګند کړي، ځان راوباسي. او که چېرته چې دا خبره هم کېږي چې بایدن دا خبره کوي چې ما ویلي وو چې موږ به د طالبانو نه مرسته وغواړو، دلته د څنګه چې قدرمن انصاري صاحب دې خبرو ته اشاره وکړه، تاسې هم هغې ته اشاره وکړه، د ایمان الظواهري د وژل کېدو او عملیات، آیا دې کې د طالبانو د مرستې او بېلګه معلومېږي که نه؟ معلومېږي، بېله شکه معلومېږي چې دلته د طالبانو په ډلې کې وي هغسې ډلې او هغسې چارواکي چې د امریکا د استخباراتي کړیو سره مرسته کوله او مکمل انفارمیشن یا معلومات یې ورکوو، او هغه کوردینات چې په هغې کې د ایمن الظواهري او د غین الروس کتازې لیدلې چې بې پیلوټ الوتکې د کابل په غار کې هم عملیات یې وکړ، او یو څو کسان بې کوجه ووژل شو، مګر هغه هغو سفرې مجل هویت پاتې شو. دا په دې معنا باندې چې افغانستان کې القاعده او د القاعدې په شان نورې ترهګرې ډلې موجودې دي، ولیکن دا چې متقي وایي چې د افغانستان د خاورې نه موږ چاته ضرر نه رسو، دا خپله معنا لري چې اوس پرې د هغوی د هغوی د مخنیوي دپاره کار کوي، مګر فعالیت دی نه کوي، مګر من حیث یو سری ظرفي قوت د راتلونکې دپاره د هغې نه کېدای شي استفاده وکړي چې دا خپل خپل ځان ته معنا لري. نو په دې لحاظ باندې دغه شتون شته په افغانستان کې، د دې نه څوک سرګنې شي پټولي، مګر دا چې د تعامل مخه لا وزګار شوې ده چې اوس مخه د امریکا غواړي کچې ته په دمن لري څه خبره کومه ورشه ساتو پوښتنه ده هغه خبره ده کچې ته امریکا یقینا په خپل خبره کې صادق او صداقت نکړي او رښتیا وایي نو بیا دې مې په باندې کاره کسان چې دوی په ټول لیست کې موجود کسان دي دا د طالبان د دې مشرانو په دې مشرانو باندې د سفر بندیزونه یا مثلا د حقانی د دلې باندې تور لګول چې دا د خپل د ټوریزم د طرحه کوي یا ورته نو بیا خو د سپین د سپین د تور لیست پر او باسي او سپین د سپین باسي شي کړه
بله مننه چې دا په باندې باندې بله جلیلی صاحب مننه کور ودان بله انصاری صاحب لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی د نړیوالو لوري یو هم غږی چې رامنځته شوی دی هغه داده چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو د سرپرست حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده او هیڅ یو هیواد هم په یوازې توګه په دې برخه کې نشي رامخته کېدلی خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو من جمله د القاعده او نورو د پاکستان د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو د حضور په اړه د نړیوال ټولنې په ارزونو کې یو درز موجود دی ملګری ملتونه دغه کمیټه یو خبره کوي د امریکا د استخباراتو هغه ادارو بل خبره کوي د امریکا حکومت بل خبره کوي دوی سره جوړ نه دي آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې ماسق معلومات نشته په دې برخه کې چې په افغانستان کې څومره ترهګری ډلې فعال دي تر اوسه موږ په دې هیواد کې د القاعده ډېر اورېدلې دي د اسلامي دولت ډلې داعش چې د ډېرو حملو مسؤلیت اخیستی د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي خبره کیږي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې وایي چې مشران اوسیږي خو دغه شل نورې ډلې ګونګې دي تر اوسه پورې نه د فعالیت څرک لیدل کیږي او یوازې په مطبوعاتو کې او په راپورونو کې خبره کیږي ولې دغه موضوع تر اوسه پورې داسې ګرمه ده
ساغله نوری تاسو ډیرو ژورو او پراخو مسایلو ته اشاره وکړه مخکې خغلی جمیلی هم په الوندو ډیرو موضوعات سره نه واڅوله او د مطبوعاتو لاره تاسو نه واځ په افغانستان کې حضور لري بلکې د سیمې او پاکستان حالات هم ژور تار یو چیړی کوم ګو تاسو د افغانستان حالات او وضعیت په تیره نیمه پیړۍ کې وڅېړو په افغانستان کې نه د بارودو د جوړولو کما فابریکه او کمپنی شته نه د اټومي وسلو نه هم داسې ټریننګ کمپونه د زمونږ او ستاسو ژوند په دې هیواد کې تیر شو دغه بهرنیان کرا را نشي دلته په افغانستان کې هیڅ منظم روزنیز کمپ موجود نه و که روسان راغله که خلقیان او پرچمیان او روز لهم هم اغوی روز لیو یا ده شورایی پا پانتونونو که یادل که پا افغانستان که که ده گلمجم او نوری ملیشی او روز لی ده نپیگم چوکا ده خندار او ده مومند خان او ده نورو نورو اگر جنگی ملیشی هم هم اغوی روز لیوی ده امریکانو پا حضور که پا تیر و شلو کالو که تر ټولو لوی کمپونه کاغه د هدفي وزن وو کاغه د انسانانو د وزن وو د تباهي وو کاغه د بارود وو کاغه صفري او نور قطعات وو کاغه ملیشي وو کاغه د اربکیانو هغه ولسی نوم بدنامول وو او سیمایز ملیشي جوړ کړی کاغه په ازارجات کې وو که اوزبک وو که پښتانه وو که نور وو دا هم د امریکایانو په امکاناتو او پیسو او تر ټولو لوی مراکز مونږ او تاسو ګورو چې دلته نشته تر څو پورې چې نړیوال حضور ونه لري خو په گاونډي هیواد پاکستان کې په بل گاونډي هیواد ایران کې دا غوی د پاوز دا غوی د استخباراتو تر اشراف لاندې دایمي ستر مرکزونه شته چې هغه د فاطمیون او زینبیون لخکرو په نوم او نورې ورپکې ډلې روزي او پاکستان هم ګوري چې د غوس چې د بایدن خبره شوې ده یا کوم اعلامیه د امریکای د ادرس خبريږي پاغه کې د القاعده خبره شوې د داعش خبره شوې د جیش محمد خبره شوې نو پیغام د سپایي صحابه او نورو خبرې شوې د غټولو ډلو جرلې اساسي جرلې مراکز مشران مونږ او تاسو هغه ګن شواهد ترلاسه شوې دي او وینو چې د پاکستان د جی ایچ کیو او د استابلیشمنت د استخباراتو ایسای او د فوز تر اشراف لاندې روزل کیږي او سیمه او نړۍ کې فعالیت کوي. لوی او خصوصي چاپ دی امریکایانو په خپل وړاندې کړو دا چې رښتیا ده او که دروغ دی هغه د جی ایچ کیو تر ځنې لاندې د اسامه بن لادن وژل وو. په د طالبانو در اتاک سره یو کس چې د تورخم له لارې راغی او مطبوعات ور باندې تبصرې وکړي هغه یو افغان و چې ویل کېده د القاعده غړی دی او هغه بیرته لاړو د پاکستان نه راغلی او بیرته پاکستان ته لاړو او طالبان وویلی چې موږ د سره نه اړیکې لرو نه پیژنو. دا اوس هم دلته چې لیدل کېږي که پټ مسایل د بایدن خبره چې دوی تعامل لري یا دوی همکاري او دغه غواړي هغه ډلې چې دوی روزلی دي که د هغې لپاره کومه لاره پیدا کړې وي او وي دا هېڅ خبره ده. دا د امریکې او د برېټانیې پروژې وي د پاکستان سره هلته او تاسو د منګلباغ او د نورو د حافظ سعید خبرې اورېدې چې ټول پاکستانیانو د پاکستان د پوځ او د مليشو غړي وو او د دای خبرې کوله.
مننه انصاری صاحب وخت ډېر نه لرو. جلیل صاحب د القاعده حضور ته په پام تاسو هم په تیر نظام کې ولی چارواکی وی د ډیرو ترګرو ډلو خبره کې د وسم هم دا خبره بیا هم ګرمه ده. یعنی د طالبانو پر وخت تر سي دوسره فکر کوي چې دغه ډلې بیا هم د غډلو ته د فعالیت زمينه برابر شوي او دوی به نور هم پیوړي شي په افغانستان کې.
بلا شک په درمنګ نسب لکه هم دا اشاره وکړه چې د نه واز د څنګه چې په درمنګ سړي سره یې اشاره وکړه تاسو هم چې یوش یا دوه بش د لیټر هغه درې په باندې څنګه د تیر نظام د سوري لاندې په باندې څنګه په اړتیا ته تلوت او من هیڅ د مختلفو وختونو ته نه منو چې په دې ډول د رسول حق ټول معدوم او معدوم هم په مګر اوس هم موږ دانه شو چې دا تل هغه درې سش او یا په افغانستان نا اوتی دی یا محوا شوی دی او یا هم دا چی اشتون دی مسکنی دی او مثال در که چه لکه آغاز کرد وقتا چی دی بیرو لاد چی او پوکی دی زبان در چی بیت زمان یا راسان کند که دا لوبه در دا لوبه فقط یو خاموشی آغا یو خاموش سمن در سفه ده چی که دایشی یو زلی بیا هم سر
جلال صاحب یو ورستې پښتنه او پمدی باندې اوس چې طالبان مخکې چې د جګړې یو مهم لوری او پر افغانستان واکمن شوی او ځان هم د افغانستان مشروع حکومت بولی د دوی تر حاکمیت لاندې آیا کومه داسې طرحګر ډله به د دې ولتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو نړیوالو یا ګاونډي هیوادونو باندې د بریدونو لپاره کار واخلي؟
چې د طالبانو سره صحیح چلندونه شي کله منځوږي او که چې د طالبانو سره مثبت تعامل رامنځته شي او منفي تعامل رامنځته شي بلا شکه چې دوی کولی شي نورې دنیا ته نورې نړۍ ته نورو هېوادونو ته د یو ترهګرۍ ډلې پسې پاتېس د کومه کوونکو د مرسندېګو په شکل باندې کېدای شي دوی خپله غبرګون وښيي.
بلې مننه جلیلي صاحب. مننه انصاري صاحب تاسو څه پکې وایي یوه دقه وخت لرو مهرباني.
بلې زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو سره پراخی همغږی او همکاری ترتیا ده. حکومت هم باید افغانستان د دسته چارواکی او اجران چې ځان یادی د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړي د دې وطن د اصیل او اصیلزاده بچیو په لاس د دې هیواد ترنوشت ترسیم او تنظیم شي او نړیوال هم باید هغه نړیوال چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې د سولې پایدار امن او ترقۍ پلویان دي باید د بشري ورورګلوۍ د اساسات په اساس را میدان تشي او په دې هیواد کې نور د نیمه پیړۍ جګړو سباخه نه ورسته د سولې او پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې خپلې کړې تر څو د خنړۍ او ترقیاتي انقلابونو مخه ونیول شي.
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د امنیتي چارو پو نعمت الله جلیلی چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.